داړه لري چې تالی پور ضمانتونه وکړل او دای خوشی کړو. دا نو باید اوس هغه کسان جواب وای چې ولی هغه مسله روخانه نشو او دا بیا اوس په یوستون زبدل شو. خو زه ډار در کوم چې هیڅ څوک له علی پور ملاتړ نه کوي، ځکه هر وسلواله ډله چې د نظام او امنیتي ځواکونو په اډانه کې نیوي هغه غیر مسؤوله ډله ده او هیڅ څوک به ملاتړ ونه کړي.
د افغان ولسمشر د دوهم رسیال محمد سرور دانش د دفتر رئیس محمد هدایت و چې د میدان وردګ ولایت په بیسدو ولسوالۍ کې د ورستۍ نښتې په اړه د څېړنو د پایل په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
قدر منوریدونکو، دا د پڅو شبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام د ازادۍ رادیو مجله وړاندې کوو. خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی ته وښی چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر خبرونی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تړاو د امریکا د نوې ادارې په تګلارو او پریکړو یو مخاله خبره کړې ده. د مقالې پایل په دې جمله شوی چې افغانستان د امریکا وتل په شک کې دي. هغه څه چې اوس یې د واشنگتن اگزامینر په خبره طالبان سخت غوسه او افغان چارواکي خوشاله کړي دي. د امریکا دفاع وزارت د جنوري په 15مه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر 2000 ته ورسېږي. امریکا له طالبانو سره په تړون کې ژمنه کړې و چې تر می پورې به ټول عسكر باسي. خو د امریکا نوې ادارې ویلي د پاتې سرتیرو د رايستلو پریکړه به د امریکا، افغانستان او نورو متحدینو د ګټو پام کې نیولو سره کوي. واشنگتن اگزامینر د امریکا د ملي امنیت د صلاحکار جاک سولیوان خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي معلومه نه ده چې طالبان له تراګرو سره د اړیکو د پریکولو، د تاوتریخوالي د کمولو او په خنیت د خبرو لپاره په خپلو ژمنو ولاړ دي کنه. په مقاله کې د سولیوان دا خبره هم راخستل شوې چې طالبان باید له افغان حکومت سره په یوې رښتینې لارې خبرې وکړي، نه د په خبره په یو جعلي یا فیک لار. د سیمې ځینو ورځپاڼو ایران ته د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه مقالې خپرې کړي دي. له هغې ډلې د متحده عرب اماراتو خپرېدونکې ناشنل ورځپاڼې لیکلي ایران په روان ترهګریز تاوتریخوالي سربېره د طالب مشرانو کوربه ده. د ورځپاڼې په لیکنه تهران د طالبانو د سیاسي ډلې مشرانو ته وړاندیز کړی چې چمتو ده د افغان حکومت او د هغوی ترمنځ د دوحې په خبرو کې منځګړتیا وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یوه ډله تېره اونۍ تهران ته تللې او د همدې اونۍ په سر کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره خبرې کړې دي. ناشنل ورځپاڼې د ایراني رسنیو په حواله لیکلي چې جواد ظریف ملا برادر ته ویلي چې امریکا متحده ایالاتونه د جګړې لپاره یو ښه منځګړی نه و. د ناشنل ورځپاڼې په وروستیو څو کلونو کې د طالبانو او ایران تودو اړیکو ته هم اشاره کړې ده. په مقاله کې راغلي واشنگتن تیر وخت په ایران تور لګاوه چې د امریکایي ځواکونو پر ضد یې طالب جنګیالیو سره پټه همکاري کړې ده.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د رادیو مجلې د وی بلی غنې اوریدلو ته مو هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنې مو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو را خکلی کړی ده.
پخوانی وقت که در صدارت داود خانم زین کاکاها جونده و داداش حسین نومیده، کاکا ایدری و کاکا بدرو تما غذایی که
د سهار لس کمی لس بجه بی دروختون د بیرنی وات مخیتا د نور و رز و خلاف یوازی والار بو.
حل تورک پلو شسی طول نده تورتی رسی، سده وران سیل ابلیس غوچ د پس پکتا رسی.
تاسو به د کابل چیندول سیمه خامخا لیدلی وي، او که مو نه وي لیدلی نو د دغې سیمې په اړه خو به مو ارو مرو اوریدلی وي. حتمی ده چې په ذهن کې به مو دا پوښتنه وي چې دغې سیمې ته به ولې چیندول وایي. زه په کابل کې چیندولو ته ورغلم، تاریخ او ارزښت مې څېړلی. راته غوږ شئ. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې چیندول هغه لرغونی سیمه ده چې د عرفان پزړه کې لپخوا زمانو را په دیخوا خوږی خاطرې لا هم ژوندۍ پاتې دي. تاریخ پوهان وایي چې په چین دولو کې لومړی د جوان شیر په نوم قوم وسیده، بیا د 14 هجری شمسی قرن په لومړیو کې دلته قزل باشان میشت شول. د وخت په تیریدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو. ایدر خان، سردار کابلی، شیخ محمد رضا، میرعلی احمد حجت، عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چین دولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل. په چین دولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه، ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې. په چین دولو کې مسجد، تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي. د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چین دولو د کلمې د معنا او تاریخ په اړه وایي.
چندول فاصل کې ترکی یو کلمه دی، هغه کسان چې د اساکرو په مخ کې چروانو چند اول په دې معنا چې سو کسان مخ ته د فوج نه یا د اساکر نه مخ ته چې جنگ ته چې زی اوس لکه چې وایي قتی کشف ټول اساکر نه مخ کې چې زی کشف ته وایي. کله تاریخي زید د قدامت د 1500 کال مخ کې دی، د بابر په وخت کې جوړ شوی دی، الته ډیر عبادت دی.
چندول د کابل په زړه کې موقعیت لري. خغلی اکبری وای چې چنداولو په خا د کابل ډیره برخنی ولې و
شفاخانه د ابلسینا نشرو سی ودی کابل سین چدی نیولو تر چوکا پوری د پخوانی وو د چوک نه چاخ وته زید د بالا قلا او بالا کود چنداول امداوس هم چې بالا کونو میگی د چنداولو امدادی تر آشکانارفان او در باغ قاضی پوری د غسای وو. اکثریت خو قزل باشان او اقلیت د مونږ د ازاره اورونو پخوانی وخت کې تر صدارت داوود خان هم زین کاکاها ژوندې وو. دادا شوسای نومیده، کاکا ایدری و کاکا بدرو تمه غزای که کاکا ایساق نومیده، در کاکاگان و چه دیر در خلق و پامنس که دیر در شورلت درنوده، در صداقت، در ایمانداری.
خاغلی اکبری زیاد اکرد چه در چندولو اصلی و سینو که در دولت لول رتبه مامورین و پا چندولو که لقزل باش و او هزار قوم سره در نور ولایت و کسان هم میشت و در کندهار و سینو که آجی ملنگ چه پیاد سیمه که دوکان لری در چندولو در پخانه و کرونو پاکله وی؟
دا چې دی نه هغه سړی خرابې ازور ژوند ازاړه سرایونه تاریخي دیونه ناصر ته عادي ژوندګي عادي رفتار عادي ژوند عادي خوردن بس عادي مقصد ناصر ولاړه. بس دا سابقه سرایونه دی نه، دا 50 کال شپته کال اتیا کال مخکې جوړ شوی دی. هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زموږ تخپل مړو ژوندې را پیاسي او اوس خو نه دی بیا دنیا پر بل مخ وشته موږ په هغه سرایو کې خوشاله یو. زه په خپل دی ول سکال درته راغلی نو دا خو لا نو ځوان بچانی موږ په دغه کې به یو سیر خپل شپته روزبن ژوندګي کوو. بس دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتي زړه کور مقصد عزیز ژوندګي دا موږ د پاره بس بچی د موږ دغه چندول اسو پاس لري نږدې دغه لکه دغه سترایم دغه زایونو
د قرباغ اوسیدونکو احمد جان به د چندول د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده. نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندول لیدنه ضرور کوي.
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېرې صفا اوبه دي، دغه هر کورس ته وینه کنه د سلاو کالو د یو نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي، تاریخي دیوالونه دي، تاریخي کوڅې دي. دلته له خارج نه سي راځي، له خارج نه، له امریکا نه، له لندن نه، جرمني نه، سیاسري راځي، سپینګيري خلک راځي دلته راځي. وای دلته منګه یو دوره وو، دا ډېر په منګه خلګي منګه دلته مسول طلبان د مکتب وي او دویم دریم سم کې مور پلار سره راتلو دلته دوه کوڅو کې ګرځېدلو کاته پورته دا ډېر په منګه لګي. له غژ نه سي راځي، یو چکر د چیندولو دوره کوي، له امریکا او جرمني نه، لندن نه سي راځي. قربان وای د چیندول اسن د درس امریکا او لندن او جرمني د چیندولو په دغه خاورو نه ورکوم. دغه هر دیوال تاسو ګوري خوري د دې دیوالو د دې چیندولو دا درس پاسو په خسوي ده. له دغه په خو خېتونه دا ډیر کلک شای ده، ډیر ښه شای ده. یو په بل کړکۍ لري، دروازې لري. مثال دی ویسی اوسري په یو کور کې مالګه نه وړلم دی کنه سال کړکۍ چې نه روبسي بلې ترار کې چې خوره کې مالګه نه لرم، لکه مالګه مو ته راولېګا یا لغوار کور کې نه لګم، لغوار راولېګا مو ته. دغه ډیر ښه شوی نه دی. یو بل ویني یغه هم سوال لغنه خبر، دغه هم سوال لغنه خبر، درس یو بل اوله خبر دی. دغه سی بابونه دغه سی کوڅې لري چې دغه وسر نه جګ سي دغه درس چیندولو کې بام په بام ګرځېدلای سي.
د چیندولو تنګي کوڅې، زړه کورونه، ډیزاین شوی دروازې هغه څه دي چې لای هم خلک خوښوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي. د هلمند اوسیدونکو منان وایي چې پلار نیکه دلته اوسېدلی ځکه خدای هم نه وړي چې بل چیرې ژوند وکړي.
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسېدلي دي، بیا هم پلرونه اوسېدلي دي، او د نوي نظام د راتګ سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو.
د چندولو په هکله څه خاطرې لري؟
د چندولو په هکله باندې چې موږ ته پلرونو کیسې کړي دي یا مشرانو کیسې راته کړي دي، د چندول نوم چې یو څوک اوري داسې فکر کوي چې زه زوړ افغانستان ته ځم. پخوانی چې ډېر شرایط برابر و، ډېر امن و، سکون و، ډېره خوشحالي وه. یعنې د چندول د نامه د اورېدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشکي ورشکي سي چې زه هغه پخوانی چندول چې دلته ښه ژوند و، امن و، خوشحالي وه. دا ډېر یو ارزښت لري په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ور نیکونه تر نیکونه په دې ځای کې مسجدان دي.
په چیندولو کې سي دوکان هغه ځای دی چې له پایله بیا تر اوسه دوکانونه پکې دي، او سي دوکان هم ځکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکانه وو. حاجي سلیم وایي چې سي دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي.
سی دکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی، چندولی سی دکان. دا ډیر تاریخي ځای دی، دلته موږ دکانداری کوو. د مزار شریف خلک دلته راځي، د شبورغان خلک درته راځي، د پلخومري خلک راځي دلته. ډیر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقالوي.
په خا دلته قزلباشان اوسېدل.
قزلباشان په چندول کې اوس همسته، د سی اشرافي خلک دي. په کندهار کې هم موجود دي، په کوټه کې هم موجود دي، په کابل کې همسته. د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته شایسته او منظم وجودونه او پروردګار ور کړی.
قزلباشان
قزلباش ته وکی.
کله راته وایي چې د چندول په منطقه کې کوم شیان دي؟
دلته کورونه همسته د چندول په منطقه کې. ډیر غټ غټ مسجدونه سته، او دوه مسجد چې د تکیخانې په نامه باندې موږ پیژنو. دلته یو رقم کورونه وایي چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي وو. په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونه جوړېدل، لرګي به ول بیا هغه کاغل کړل، پر سر به بل منزل ور جوړ کړي. دغه سنج چې دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونه په خوا د کابل زمين د شارې کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري. اوس نو اکثره داخل ګراو خستل هغه زاړه کورونه وران کړل او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټي کورونه جوړ کړي دي. دا چا اقتصاد چې کوي دی او کني خو هغه پخوانی کورونه وس هم موجود ست.
کوم کورونه ډیر خایسته دي؟ هغه پخوانی
پخوانی خو ډیر ښه کلتور وو. ډیر ښه کړکی درلودل. دا کړکی به د کونړ د ارچې سره جوړ کړي وي. شن نقشونه ګرځي به بیا دا کور چې به ګرځېدل د سې فکر کاوه چې تاسو زه پر تخت باندې روانم. دا سې وګرځي وګرځي به کاوه سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډیر مقاومت درلود. 15 درجه شپږ درجه الا او درجه زلزله په کابل کې سوي ده. کانکریټي کورونه چې په سوي دي د سنجو کورونه نه دي چې په سوي.
څنګه
د چندولو څنګه د لرګو په وازه باندې یو پر بل باندې مخسوي دي. دغه سیستم برابر دی.
نور څومره خایسته
خایس خو هغه پخوانی تنگی تنگی کوڅه او ش کلتور د دې خلکو د پخوانی دلته کلاسیک سیستم وس هم موجود دی.
تا تخپل کوم څه ډیر زیات خواندر
ما ته د خلکو صداقت ډیر خواندرا کړي. خلک ډیر با کلتوره خلک دي، ډیر با فرهنګ خلک دي، او ډیر صادق مسلمانان خلک دي. نه چاله غلطي ورکی او نه د چا غلطي منی.
په چیندولو کې لاسي ګنډل شوی شین هم جوړیدل او هم خرڅیدل. چله ډالې څخه شالونه، لونګۍ او چپلۍ ډیر مشهوري وي. نوري خبرې بیا هم له خاغلی اکبری څخه چې په پایل کې مخبري واوریدي او
چنداول په هغه وخت کې یو صنعتي مرکز وو. اوس وایي چنداول کلمه د چنداول خو ترکی دي چې پښکرولاندی د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دا چنداول یعنی څه شي چې خامې وي. مارکیټونه وو، یو کوڅه د بازازانو، یو د بافندگانو، او بل لونګی د چنداولی وو، د چابلی چنداولی وو، پایزار چنداولی وو. دغه شیان عمل ته جوړیدو او یوازې نه چې ټول افغانستان ته صادیده بهر ته لګیده.
څومره مشهور و چندولی شال؟
والا هم دا وسم د لونګی چندولی او د شال د چندولی خو ډیره خو لګیدي خو په خوای ډیر با شهرت او د ابریشم د کاریدو د ټول مواد اصلي مواد اوس یو ورځ لاله کوچی مرغته د غنتی فروشین ته یو چابلی وې د چابلی هغه د چندولی وې د دې قیمت سودی ما ته وې چې وسه دالره
په ودونو کې به بیا خلک وایي چې ناوې ته چندولی شال
راغی. او ځینې کسان دا وایي کاکره وی چې لونګی چندولی زده کوم خزه وایي دا خود د مامزایانو دی، دا خود پیسدارانو دی، دا خزه وګوره شال چندولی په سر کې چولې دی. دا خود ډیره مشهور او ډیره ښه اوس د بنارس د هندستان دا پیدا شوی دی. مخکې دا چندولی شالونه هندستان ته صادریدو.
استاد کډاره وایي چې چندولو لپاره به تر اوسه څومره بدلون کړی؟
ولا ډیره زیاته. هغه په خوانی خلق اوس نسته دی د چنداول خلق ډیر باسواد خلق او اکثریت دی ډاکټرانو لکه چې ډاکټر صاحب خدای دوه بخي فتای نجم مرزا مهدی خان چنداولی ډیر کسانو جعفر خان چنداولی فرقمشرو دا خلق اکثریت ولالو کانادا ته بهر تلالو.
محمد رسول باوری نه وزیدا چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ موین دی، بلکې د کابل پوهنتون د استادۍ ترڅنګ لسګونه څېړنې کړي. نوموړی په افغانستان کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو له ګوتو په شمیر څېړونکو څخه دی. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي مرکه اورو.
فنکار په پایل کې ودارو ته ایتي څنګه موږ غوښتل چې دا فرهنګي چیرنی وکړي.
زه تقریبا 15 شکل کې شپږ دي شکل چې کابل پونتون نو استاد او په کابل پونتون کې هر استاد دوه دندې مشخص لري، یو د تدریس بل د تحقیق. نو زما چیرنی او زما لیکنی هم ټول په همدې برخه کې دي چې زما د ډیپارټمنټ محدوده ده او زه د کابل پونتون د لرغونپوهنې څانګې غړی یم.
داسې راته ویلی سي چې هغه څه وخت و د لومړي ځل لپاره چې تاسې اول ځل پیل وکړئ چې باید په فرهنګي برخه کې څېړنې وکړئ.
د چې ما څه وخت په څېړنه پیل کړی دی خو یقینا هغه وخت و چې ما باید د علمي ترفیع دپاره یو اثر لیکلی وای چې دا 1360 کال خو لیکنې مې تر هغه وړاندې هم کولې. 1315 کال زما لومړۍ لیکنه په هیواد اخبار کې خپره شوله او تر هغه وروسته دا سلسله پیښت وکړي او ما د یو شمېر اخبارونو سره خپلې لیکنې مې ورته لیږلې او هغوی به خپرولې. خو د یو څېړنیزې لیکنې په توګه تر مونوګراف وروسته چې ما تحصیل په وروستي کال کې باید مونوګراف ولیکل شي، تر هغه وروسته لومړی اثر چې ما لیکلی دی هغه د زما د علمي ترفیع لپاره و چې د پویالي څخه پوهنیارۍ ته تلله.
تاریخي آبیدو په برخه کې تاسې څېړنې دام دنده ده که شوق؟
یقینا دنده بستهشناسي یو برخه ده او دا دنده ده، خو زه د دندې سره علاقه لرم. دندې سره زما مینه او لیوالتیا دومره زیاته ده چې زه کله ناکله داسې فکر کوم چې که دا نه وای نو زه د بل هیڅ کار لپاره په درد نه خوړل کېدم.
یعنی ام دنده ده ام علاقه ده دواړه چې یو ځای شلو بیا ډېر ښه موثر کار کوي.
نو تر دا خو چې موثر دي کار نه پوهېږم خو روان یم کار کوم.
کراسو دیتا چې تر اوسه څومره تاریخي آبدی په برخه کې تاسو څېړنې کړې دي؟ شاید د دقیقه شمېره ونه ویل سي کنه، استخمینی کړه تو چې تاسو په دې برخه کې څومره کار کړی دی، تاریخي آثار، تاریخي آبدی د څېړنې.
دا دوه برخه د کار دي. یو هغه برخه دي چې ما مشخصه څېړنه کړې ده، پر هغه کتاب لیکلی او یا مې د کتاب په ترڅ کې یو دوه درې څو تر هغه زیاتو کم د تاریخي آبدی او لرغونی سایتونه ما چړلی وی او تحقیق مې پرکړی وی. دا یو برخه د کار ده چې د دې شمیر نه پېژنم نه سم ویلی، ځکه چې ما د پوهنیارۍ څخه بیا تر پوهاندۍ رتبې پورې مې ټولې څېړنې او لیکنې او تحقیقي اثار مې د افغانستان د لرغونو سیمو او د تاریخي اثارو په اړه باندې وه، تاریخي ابداتو په اړه. خو زه یو بله لړۍ هم لرم چې د ملټري ویژن سره د دې درو کلو را پدې خو او تر هغه وړاندې د افغانستان د ملي رادیو سره ما درې کاله څلور کاله پر لپسې د افغانستان د تاریخ په یو پروګرام درلود چې په هر اونۍ کې دوه ځله خپرېدی. هغه مې څلور کاله وچلو. اوس یو خپرونه د درې کاله را پدې خو یو بل خپرونه د ملي ټلویزیون سره لرم چې د افغانستان فرهنګي میراثونه دي. د دې درو کلو په ترڅ کې مې زه د شي فکر کوم چې شاید تر 50 شپږ څلوېښت ابې دو پرما معرفي کړی.
لکه څنګه مو چې په فایل کې ویل تاسو استاد یاست، سره لدې چې دلته رسمي دند لري دلته، که درته وایي چې تر اوسه په کوم شمیر کتابونه تاسو چاپ سوي؟
زما اصلي دند استاد دی، تر اوسه پورې زما 50 کتابونه چاپ سوي دي. تېر هفته کې زما 3 کتابونه یو ځای د چاپ ووته، یو د نړیوالو فرهنګي میراثونو یو کتاب، یو هغوی چې زه داسې پېژنم تر دې عنوان لاندې، او یو بل هم د لرغونپوهنې اړین اصطلاحات. د دې سره 3 عنوانه کتابونه کېږي. تاسو پوهېږئ چې سازان په یو کال کې کتاب نه لیکي، مګر څېړنې کوي په مختلفو برخو کې. بالاخره یو وخت فرصت پیدا شي چې خپلې څېړنې سره یو ځای کړي، کتاب په بڼه خپره کړي. نو زما نور
نه چپ آثارم است مناسب فرصت پیدا کنم د چپ امکانم برابر است.
په افغانستان غوندې یو هیواد کې تاسو څومره ضرورت وینئ چې نور هم په فرهنګي برخه کې کار وسي، دغه تاریخي آبدي وڅېړل سي؟
زه چې فکر کوم تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی، زما په شمول ما هم کار نه دی کړی. دا داسې دی، دا زموږ کارونه چې تر اوسه موږ کړي دي د افغانستان د لرغونی تاریخ او د افغانستان د آبیداتو په اړه باندې، لکه د یو هند د بهر څخه چې یو څاڅکی موږ راخیستی دي. زما خدای بخښلی استاد پوهان ساپی به ویل چې د افغانستان هر قدم خاوره کې یو لرغونی اثر شته، د احتیاط ګام واخلي وران نه شي. نو د دې هر ګام دپاره څېړنې پکار دي، کار پکار دي، تحقیقات او امکانات او سهولتونه پکار دي.
استاد، یو موضوع تاسې یاده کړه چې سهولت نشته، ځکه ډېر کار نه ده سوی. نور څه دي علت ده چې تر اوسه پورې دومره کار چې ضرور ده نه ده سوی؟
درې مهم عوامل شته. لومړی عامل دا دی چې موږ مناسب فرصتونه نه لرو، خاصتا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې خو موږ هیڅ فرصت نه دی پیدا کړی، ځکه چې جګړه وه. دوهم، موږ لازم کدرونه نه درلودل. څه چې زموږ په هیواد کې سوي هم دي، د دې سره سره چې د استاد کوزاد نوم د هیرولو نه دی، مستمندي، کوزاد او نور علامه حبیبي، خو زیات کار چې دا څه چې کړی یا د بهر څخه یو څاڅکی هم هغه بهرنیانو کړی دي. هغه بهرني څېړونکي راغلي دي، دلته زموږ ساحې لټولي دي او د هغه اړه باندې معلومات راکړي دي. اوس موږ تقریبا د یوې پیړۍ په ترڅ کې موږ یوازې زاړه آثار لټوله. د تیر کال را په دېخوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پریکړه کړې ده چې نور د یوې پیړۍ زړو آثارو دپاره خپل محققین نه استخداموو. موږ باید خپلو محققینو څېړونکو ته نوي اسناد، نوي شواهد او د څېړنو دپاره نوي مواد په واک کې ورکړو. همدا دلیل دی چې موږ د سپړونو نوې لړۍ پیل کړې ده په هرات، کندهار، غزنی، ننګرهار، پروان، په دې کې مو حفریات پیل کړي دي او په مزار او کندوز کې به هم د خیر سپړنې پیل کړو.
دا کار ستاسو یاد که چې اوس پیل سوی د تاریخي آبدو په برخه کې، دا به څومره مؤثر او تر اوسه تاسو څومره لاسته راوړنې لرئ؟
موږ دا اوس نوی پیل کړی. تیر کال مو پریکړه وکړله چې موږ به دې ته یو بودیجه ځانګړې کړو، او سږ کال مو دا کار اوس پیل کړی دی چې په دې ولایتونو کې چې نمونه مې درته واخیستل، هرات، کندهار، غزنی، ننګرهار، پروان، په دې کې کار شروع دی. د سپړونو چارې داسې د یو کال، د څو میاشتو، د دوو کلو خبره نه ده. دا به ډېر دوام کوي، کم تر کمه تر پنځو کلو او تر لسو کلونو پورې به هغه ساحه څړل کېږي، سپړل کېږي به، تر څو چې موږ لازم اسناد په لاس راوړو. او یوازې د اسنادو راوړل هم موږ ته وروستی هدف نه دی، بلکې د ټولو اسنادو چې په لاس راوړو د هغو تحلیل، بررسي او د هغو ارزونه چې موږ هغه وګورو چې په سیاقي لحاظ څه ارزښت لري، په کلتوري لحاظ څه ارزښت لري، په تاریخي لحاظ څه ارزښت لري، بیا وروسته تر هغې بیا د هغو تاریخ وټاکو چې دا په کومو زمانو پورې اړه لري او د چا د خوا څخه کارول شوي دي، او دا نور پړاوونه د کار پاتې دي. نو موږ اوس غواړو چې پس له یوې پیړۍ چې زموږ محققین په زړو اسنادو بوخت وو، زړه اثار یې چړل، اوس موږ غواړو چې نوي اسناد په واک کې ورکړو.
کوم څه چې لرو که د دوی ساتنه ونیسي، دا څومره مشکلات پېښولی سي او له فرهنګي لحاظه څومره تاوان رسېدلی سي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دولتي او حکومتي ادارې یوازې د دې دپاره چې تسهیلات برابر کړي د تاریخي ابداتو دپاره خدمت کولی شي. مهم عنصر او مهم اړخ د تاریخي ابداتو د ساتنې، حفاظت او پالنې لپاره ولس دی، خلک دي. د همدې اړتیا پر بنیاد باندې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پریکړه وکړه چې د دې تیرو دوو کلو په ترڅ کې د هغو موسسو، ادارو او نهادونو سره قراردادونه او تفاهمنامې لاسلیک کړي چې هغوی زموږ سره مرسته وکړي. په همدې تړاو موږ کم تر کمه پنځو ادارو سره موږ تفاهمنامې لاسلیک کړي چې دوی بیلګې یاد کړم. د کلو د پراختیا وزارت سره موږ یو تړون لاسلیک کړی دی چې هغه 15 شوراګانې لري. د دوی او زموږ مکلفیت دا دی چې د دغه تفاهم له مخې څخه چې دوی به په دغه 15 شوراګانو کې چې په هر سایټ کې، په هر شورا کې چې زموږ یو تاریخي سایټ او تاریخي ابیدسته، د هغې د پالنې او ساتنې لپاره باید زموږ سره همکار او مرستندوی اوسي.
او که چیرې دغه د خلکو همکاري نه وي، نو په یوازې خو مسؤولین نشي کېدای اوسه؟
یقینا د خلکو همکاري په دې کې تر ټولو ټاکونکی اړخ لري. که خلک همکاري ونه کړي، د دې ساتل حکومت په هیڅ قیمت نشي کولای، ځکه چې د ملکیت د خلکو دی، د خلک باید په دې پوه شي او خلک باید دا درک کړي چې دا زموږ ملکیت دی. بل هیچا پورې اړه نه لري، نه په مامور پورې اړه لري، نه په مدیر، نه په رئیس، بلکې دا د خلکو ملکیت دی او خلک باید خپل د ملکیت خپله حراست وکړي او پالنه یې وکړي او د هغه په ساتنه کې اقدامات وکړي.
پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو لنډو کیسې لیکونکو څخه دی چې د کیسو ګڼې ټولګې چاپ شوې دي. هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابیلې برخې په هنري بڼه پکې اشاره کړې دي. د زر پاڼې په نننۍ پاڼه کې د ښاغلي رحمانی لنډه کیسه انتونونه وږمه جبار خیل کوي.
زر پاڼه انتانونه د سهار لسکمی لس بجی وی دروختون د بیړنی واټ مخیته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو. کله به خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل. دروختنی و ملازم ور باندې غک کړ، خغلیا نن خو بیروبار نشته، څه ته ولاړې؟ چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستاده. شاته یې وکتل، رښتیا هم څوک نه وو. شرمنده او خندنه شو، ترخه موسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل. رښتیا دی ویل، دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده. د جیب خالی کېدو خو به درته څه نه وایم. د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست، لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې په لنډه زمانی فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې. ملازم بیا ور باندې غږ کړ، وروره ناروغ دې څنګه ده؟ سید محمد شاته ډډه وبهله او ځواب یې ورکړ، څه هیله مې لیې نه درا کړې. ازمک سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول. دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیله ته پراته ده، بس هیڅوک نشته. خدای دې صحت ورکړي. سید محمد غلی وو، په څوکۍ کې یې تکیه وکړه. دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول. دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې، لس بجې شوې. د وره په سر شین ګروپ روښانه شو. د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد، دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړی وه. پلی دوی سخت خوشاله شو او ور پاتید. د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل. ډاکټر لاس پسینه کې خوت او یو قدم شاته شو. خیر یو سي، د دهلیز دیوالونه، دروازې، غولې او چت له انتانونو ډک دي. په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کېنی او پاتېږي. زه هم دا اوس ګورم چې ورغوې دې له انتانونو ډک دي. لاسونه یې راټول کړل، دواړو ورغوبو ته یې وکتل. کرخیه دا یو اتیا عادت په بڼه غزیدلې او بیا قطه شوې وي، هیڅ یې ونه ویل. له دروازې ورننووت، مخامخ په ډاکټر پسې ورغې. خو یوه نرس راتم کړ، صبر وکړه، د روغتون دهلیز له انتانونو ډک دی. د بوټ تلی او واسکټ به د انتانونو په ځاله بدله شوې وي. دا چپلکی پښو کړه او هغه آبي چپنه واغونده. هو رښتیا، دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کې زای په زای ودرید. د نرس په خبره یې عمل وکړ، خلاصته وګرځید. مور یې په کټ کې بی حاله پراته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ و. پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي، په تندي یې ورټیټ شو. ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه، صبر، ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري؟ ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې؟ لطفا شاته ودرېږه، زه یې ګورم. شاته نه هیله ودرید. ډاکټر د کټله سره د هغې دوسیه راواخیسته، پاڼې اړولې او هغه ته په خبرو شو، ته پوهیږي چې انتان ډیر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي، د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري. دا ډیر مضر میکروبونه دي، د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي. ابرو ابرو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روغتون دی. موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري، نو د انتانونو او رامي به پکې روان وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یو کتلا یو سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ او قلمه درملې پکې ولیکل. ورزه تر هغو دهره ورسوه. د نسخې په لیدو حیران شو او په نسړې وویل، ډاکټر صاحب، همدا سات مخ کې می هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپل عینکې اوچته کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه يم، څه چې درته وایم هغه څه وکړه. ورزه درمل په منډه راوړه. په 12 بجو به هم دومره نور راوړې. دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لیف کې لاندې پورته کته شو، درملتون ته ورننه ووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز راتاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا 2 کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر 5 بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بل واخله 3,300 کېږي. عاجل ورته وخوت. لا دروازه یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یو نرسې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، لبی هوخي راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړی په څیر نه ښکارېده. نرس په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د تیبیر ته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړي. انتانونه د خوړونکو وګو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سکنی وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو له خوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیخ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ وو او لنډې ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مو له عاجل وارد څخه رخصته وو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مپریږدی. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ور باندې وګرځید. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. لیو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره 20,000 افغانۍ کېدې. په دې کې اله 3,000 د خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروه یې شمېرلې. د درملتون دغه مسؤل چې مخکې د تا غوسه شوی و، پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې، شمارې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هیر شوی و چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شېبې ولاړ وو. دا تېرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به د هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو لګټلو پیسو خالی شوی وو. څه نو ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نو بخښ شوی. دیو شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب وو. لکه هم دا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود دی وینو په څخلو روغده شوی وي.
او د وریښمین خیال په نننې برخه کې د کوزی پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه اورو.
دا د ژوند د مور کیسه ده. دا د ژوند د مور کیسه ده که غنم ده که دانه ده. دا د سولې پیداوار ده. دا په منډه نه ختمیږي. د یو کور د شور کیسه ده. دا په جنگ ناولې کیږي. دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ. دا پښتو ده تاسو ګورئ. په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي. تاریخونه ته شرمیږي. د انسان له مړو ډکه د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپله کړې؟ دا که مړې که سوره ده بنیادونه یې جرګه ده دیره ده که حجره ده خو ختمیږي نه لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو. دا کاروان دی د وختونو. د غټ شوره راتیریږي د لوی زوره راتیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې زه هم کوڼ یم. بس خو چغې دې وباسو د هر کوره راتیریږو د لوی زوره راتیریږو. دا که وینه د تړون دی. دا که وینه د تړون دی کم دی ټول کورونه وران دی. رور د رور سره په شر دی. زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی. یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو. څوک که لر دی او که بر دی. چې بدبخته دی نو خوار دی. بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی. دا که مینه ده خور دی. مونږ دواړه پکې سوزو. مونږ دواړه بې باوره. مونږ دواړه ناخبره. تماکوره لبانه شي د خوبونو ډیوه مړه شي. ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینځ کې راګیر شي. خاپیری شي له نظره رڼاګانې هم بلا شي. توراباند د خار باچا شي. بیا د چا په بل چا ناز وي. بیا څه مینه څه روزګار وي څه انجام وي څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی. دا که رنګ دی که تصویر دی. بس ګډلې مو تقدیر دی. چرته سپین دی چرته تور دی. څه وحشت دی څه دهشت دی په ذهنونو مو راخور دی. دواړه رنګه یې بېرنګا دواړه مخه یې بدرنګه. مونږ پې بیا هم مینېږو. مونږ پې بیا هم خپه کېږو. مونږ پې بیا هم خوشحالېږو. دا ټول زړونه د کتو دي ګریوانونه د کتو دي. چا د حسن قدر خرڅ کو ایمانونه د کتو دي. دا موسم دی چې بدلېږي. دا موسم دی چې بدلېږي. له ذهنونو نه راوځي له خوبونو نه راوځي. په دې ویړ کائنات خور شي. څه هوا شي څه باران شي څه ګلۍ شي څه طوفان شي. مونږ ټول ورته ولاړ یو. مونږ ټول ورته لمدېږو. مونږ ټول ورته ګډېږو. تر خپو ټول لامده لامده شو. بس په خپل اوښکو تر شو که اوده شو که اوتر شو. له هېچا نه خبر نه شو د خپل ځانه خبر نه شو. بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلېږي. لنډه دا که دا کتاب دی. لنډه دا که دا کتاب دی. دا د کم ټکو جوړ دی. دا د کم سړي نصاب دی. دا د کم مذهب کتاب دی. چا چا کړی دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو. زلیخه مو پیدا نکړه. شنو خالونو نه شیان کړو. سلیقه مو پیدا نکړه. د یارانو سره ژوند دی د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشه ده. مار نه ولې هیڅ چا ګډ نه کړو. د پاړو دکان چلیږي ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده. کیسه لویه نه وړه ده. د یو ورور مقدمه ده. د یو خور د خولې خیره ده. د هر چا سره دوکه ده. ځکه لاره مو اوږده ده. ځکه لاره مو تیاره ده. زړه کې سپینه آینه ده. زنګ وخلې ده ګنده ده. ژوند ژوند نه دی ګزاره ده. چې مو یو بل ته اسره ده. دا د ژوند د مور قصه ده. که غنم دی که دانه ده. د یو کور د شور قصه ده. دا په منډه نه ختمیږي. دا د سولې پیداوار دی. دا په جنگ ناولې کیږي. دا په مینه مانځي کیږي.
دا که مینه د خور دی. مونږ دواړه پکې سوزو. مونږ دواړه بې باوره. مونږ دواړه د ژوند د مور قصه ده. که غنم ده که دانه دا دا پومنده نه ختمیگی دا د سولې پیداوار ده د یو کور د شور کیسه ده دا په جنگ ناولی کی دا په مینا مینا دا په مینا او دا په مینا دا په مینا دا په مینا مانزی
د ادب جام نه نه برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خبرو د ادب جام د برخه سهر گل امیرزای وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیکي چې اسماعیل پاسل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربن په کور کې لوي شوی وو. نو د په سربنی مشهور ده لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوي شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی.
چون اسماعیل به سن رشد رسید از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده در ولایت روح چون به وطن مالوف رسیدند به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه زای سلیمان غر وو. بل زای نعمت الله تاثیر کوي چی د مزار په هغه ځای کې دی چی وازه خوای بولی او وازه خوا د سلیمان غر په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وای چی دای د خرخبون معاصر وو. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوه ده نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه غنو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د مخزن افغانی له روایتو څخه ښکاری چې دای له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیدو کاته شوی دی. د اسماعیل شیرونه موږ ته په دوو وسیلو را رسیدلی دي. لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپل تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربن زوی وو. تیښته وکړه له ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي هلته ورکه پلوشه سي ټول نړۍ توره تیاره سي سړی وران سي له ابلیسه غوڅ د پس په کټاره سي که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هل تننداره سي که سړی ابلیس تپړ سو نو پر کور د ویر نار سي. د اسماعیل یو بل شیر چې د د پر کورنۍ و احساساتو دلالت کوي د پټي خزاني لیکوالي په دې شرح لیکي. هسي وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربن او بیټ نیکه په مخ کې ناستو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او ترل خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سیناری وکړي. کیون یون د مخ کې بیلتون ده لکسی غرڅخه زی خرخبون ده کورور اورورا خرخبون رورا ته چې بیلتون کړي زما ویر تا ګورا چې زی مرغیلا تور کرغیلا همزولی پاتې زی صبرغیلا د خدای د پاره خرخبون یارا چې هیر مونکړي زموږ کولواړه زړه میرا پیږي یار می بیلیږي بیلتونی وور ده ځان پسوځيږي.
قدرمن دوستانو دا وا د دې ونې د ازادي رادیو مجلې خبرونه تربیه مو په لاس پرم پرځ کې چی است خوښ او خوشاله اوسئ.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي